میدهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم قدرمن اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار اته بجې دی د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې هم طاهر روخان په تخنیکی برخه کې مرسته راسره کوي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو د ګډون لپاره د یو پراخ مشورتي بورد جوړېدو خبر ورکوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري یې وړاندې کوي.
د همدې څو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایي دهلیز نن پرانستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایي دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایي دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. مرتضوی د دغه هوایي دهلیز په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه هوایي دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزي چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا د هڅو په ترڅ کې په تیره میزان میاشت کې له اروپایي هیوادونو سره هم یو هوایي دهلیز پرانستل شوی و. د ایمرجنسی روغتون ژمنه کړې چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسی زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډیر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داسې ښکاري چې دغه ماشومان به چې روغتیایي حالت خطرناک او د انتي بایوټیک درملو په ذریعه تر درملنې لاندې ول د عفونت له امله مړه شوي وي. د خبر پاڼې له مخې د دغې پیښې په اړه به د کابل په یوه خصوصي لابراتوار کې د میکروب پیژندلو ازموینې ترسره او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. دولس ماشومان د یکشنبې په ورځ د 15 ساعتونو په موده کې د پنجشیر د انابه ولسوالۍ په ایمرجنسی زیږنتون کې مړه شول. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن زد یا پولیو کمپاین په دې ولایت کې درست عملي نشي، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. عزیز الرحمن صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چیرته په کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور او پلار خپله دا کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي چې خپل ماشومان واکسین کړي، امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
ښاغلی صافي زیاته کړه چې د کونړ د مرورې، نورګل، سرکانو، دانګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان د دغه کمپاین د عملي کېدو خنډي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,300,000 ماشومان واکسین شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو ویل دغه نوی بندیزونه به ډیر اغیزمن وي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې واشنګټن پر ایران نوی بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د ایران د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه شوي دي. ایران دغه بندیزونه چې د دې هیواد د انرژۍ، ترانسپورټ، کښتۍ جوړولو او مالي سکتورونه په نښه شوي، غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې متحده ایالات مسؤول وبولي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې ایران به د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې ودرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ د دوشنبې په ورځ په مریلند ایالت کې په یوه پوځي هوایي اډه کې خبرلارانو ته وویل چې موږ تر اوسه د خبرو اجاندا نه ده ترتیب کړې او نه پوهیږو چې پاریس په د خبرو لپاره مناسب ځای وي او که نه. ترامپ زیاته کړه ډاډه نه دی چې دوی دواړه به په پاریس کې سره وګوري. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین د نومبر په یولسمه په پاریس کې د اولې نړیوالې جګړې د پایته رسیدو د اسلامي کلیزې په مناسبت د مراسمو په حاشیه کې دغه کتنه ترسره کړي. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره میاشت ویلي چې د پاریس کتنه به مختصره او پکې به پر عمومي مسایلو خبرې وشي. مرستندویه ډلو د دوشنبې په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدیده په جنوبي لمنو کې په زرګونو ملکي وګړي بند پاتې دي. دغه خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه مخته وړي د جګړو لمن د هدیده ښار ته غځولې ده. د ناروې د کډوالو شورا وویل چې وروستۍ څلور ورځې د ولسي وګړو لپاره ډېرې سختې ورځې وې. د دغه شورا په وینا هوایي بریدونه زیات شوي چې خلک ډېر ورخطا کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په سیمه کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې ائتلافي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په زرګونو ځواکونه د هدیده پر مرکز د حملې لپاره ځای په ځای کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که پر هدیده ښار چې په سلو کې اتیا خوراکي او د اړتیا وړ نور مواد ورڅخه یمن ته واردېږي حمله وشي، نو ورسره به د لوږې خطر لا زیات شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو په اړه بحثونه پکې شامل دي ځانګړې شوې ده. خله هغه مخکې لنډه خبری برخه ده تاسو ته وړاندې کیږي. په مکرې لومړی مطلب ده، د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو د ونډې اخیستو لپاره د سولې د یو پراخ مشورتي بورد د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت دا اقدام د دې لپاره کوي چې د سولې پروسه چټکه کړي. د ښاغلي مرتضوي په وینا د دې بورډ له غړو څخه به وروسته له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو د پیل لپاره د مرکچي پلاوي استازي ټاکل کیږي. په دې اړه تفصیل د نورياس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره د سولې په اړه د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی دوشنبه د ویډیو کنفرانس له لارې د افغانستان د عالمانو او سولې د شوراګانو، د ښځو د چارو، د دولتي پوهنتونونو او د بشر د حقوقو د رئیسانو په ګډون د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د دغه ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه خبرې وکړې.
هدف از این صحبت ای بود که چون ما با پروسه صلح
د دې خبرو هدف دا و چې د دې لپاره چې موږ د سولې پروسه لا ګړندۍ کوو دې ته اړتیا ده چې د دغو خبرو لپاره یو پراخ او جامع ترکیب موجود وي. په هغه کې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو استازي شامل وي چې دغه استازي هم په هر ولایت کې له مختلفو قشرونو سره د سلام مشورو له مخې ټاکل کیږي. دغه استازي به کابل ته راځي او د حکومت له تخنیکي ټیم سره به په ګډه کار کوي او د سولې په خبرو کې به دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. خاغلی مرتضوی زیاته کړه چې په پام کې ده د سولې په دغه مشورتي بورډ کې وروسته د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې استازي ښځې او یو شمېر نورې څېرې هم شامل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د سولې په اړه د پراخ ملي مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې له افغان چارواکو او په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري دې ته اړتیا لري چې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره جامع مرکچي ټیمونه جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپو حاجي داود هم د حکومت دغه نوی اقدام د همدې هڅو یوه برخه بولي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نشو کولی چې دغه پروسه مخته یوسي.
زه فکر کوم دغه لیزل چې وس ولسمشر رواني کړی دی د پدې اند چې دوی باید یو تیارې ولري لکه څنګه چې خاغلی خلیزات ورته اشاره کړې و. یعنی یوازې د سولې عالی شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړی نه شي. دا خاص یو ډول غواړي چې نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته داسې وښیي چې موږ هم یوه ډله افغانان چې هغه د څلور دېرش ولایتونو نه د ټول استازیتوب کوي هغوی مذاکرات ته معرفي کوو چې هغوی په آینده کې د سولې مذاکرات مخکې یوسي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر د ولایتونو له مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې د ټولو ولایتونو استازي باید په دې پروسه کې شامل وي، ځکه د ده په وینا سوله په رڼایي کې ترسره کیږي. ولسمشر دغه راز له مسؤلینو وغوښتل چې تر درې ورځو پورې دې خپل استازي ورمعرفي کړي. غرمنۍ خبری خپرونه
لا آزادی رادیو
زمون غاغل آزادی رادیو اوري قدرمن اوریدونکو. اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
تایم مجلې په غزنی ولایت کې د طالبانو هغه حملې ته کتلې چې پکښې دیارلس سرتیری او پولیس وژل شول. د دوشنبې په ورځ طالبانو په غزنی ولایت کې د افغان پوځ او پولیسو پر نوې جوړه سوې پوستې حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې دیارلس سرتیری او پولیس وژل شول. مقاله یادونه کوي چې سیمې ته نوي ځواکونه ولېږل شول، خو پر لاره د غزنی ولایت په خوږیانی ولسوالۍ کې نورې حملې وسوې. مقاله لیکي چې دا حمله په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغانستان شاوخوا نیمایي ځمکې تر خپل کنټرول لاندې کړې او دغه ډله نیمایي حملې پر افغان امنیتي ځواکونو کوي. تایم مجلې د غزنی ولایت د ویاند عارف نوري له قوله لیکلي چې اوه سرتیری او شپږ پولیس وژل شول. څلور نور سرتیری سهار وختي پر پوسته په حمله کې ټپیان شول. د ویاند په وینا په دې نښته کې شپږ سختریځې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې هم په اګست میاشت کې د غزنی ولایت پر مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې وه او سلګونو کسان یې خپل کورو پرېښودو ته اړ کړي وو. په هغه حمله کې یو سلو شل افغان امنیتي سرتیری او ملکیان وژل شوي وو. د افغان چارواکو په وینا په هغه نښته کې د بهرنیانو په ګډون 200 سختریځې وژل شوي وو. مقاله یادونه کوي چې له څلور دېرش ولایتونو څخه غزنی یوازینی ولایت دی چې پکښې د امنیتي ستونزو له کبله د ولسي جرګې انتخابات ونسول. په دې ولایت کې انتخابات د یوه کال لپاره ځنډول شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د امریکا د یوټا ایالت شاروال په اړه لیکلي چې په پوځ کې هم خدمت کاوه او په افغانستان کې د هغه افغان سرتیري په لاس وژل شو چې د روزه برنت ټیلر د شنبې په ورځ په ډزو وژل شو او یو بل امریکایي نظامي چې نوم یې نه دی خپور سوی په دې حمله کې ټپي سوی. ناټو په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو حمله کوونکی وژلی دی. مقاله لیکي د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ټیلر په 2013 کال کې د شمالي اوګدین د شاروال په توګه انتخاب شو او ټاکل شوی و په راتلونکي جنوري میاشت کې خپلې دندې ته ستون سي. د په عراق کې د امریکا له پوځ سره دوه دورې خدمت کړی و او دای په افغانستان کې د خدمت دوهمه دوره وه چې تر بشپړېدو مخکې یې ووژل شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي حکومت باید د ژمي په موسم کې له بېوزلو خلکو سره د یخي هوا په مقابل کې او همداراز د خوراکي توکو مرسته وکړي. ملا میراجان د فرا ولایت څخه لیکي موږ ټول له ولسمشر اشرف غنی څخه د فرا ولایت د بخش آباد بند غواړو. شکیب سادات لیکي چې د زابل ولایت په زابل ولایت کې بیلابیلې مخابراتي شبکې په مختلفو پلمو د مشتریانو له کریډټ څخه اغلا کوي. هیله ده چې مسؤول کسان ځانونه ناګومانه او بیګناه ونه بولي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د څوارلس پاسو ښوونکو لپاره د لیسانس زمینه باید برابره کړي او په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسني معاش د یوه کور ګزاره نه کیږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام اوري.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.